adiós.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پایله او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن یک شنبه د 14 مریز کال د 12 سمې د 2021 میلادي کال د میل 2 نیټه سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجله کې اوري د لوګر خنړی پیښه د افغان چارواکو توند خبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده.
عام افغانانو ته د کورونا واکسین مرکزونو پرانستل.
د امي روغتي وزارت په کابل کې 12 روغتي مرکزو کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي.
په غزنی کې باید د دایره یا دریه د لرغونی دود پاره ووري.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي.
قرغیزستان او تاجکستان له لنجمنی سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي او د ژوند پرنګونو کې اوري
پنچرمنه مال دا کار مال دي د پاره ځکه مال مخ ژوند کچيري په ځکه نه کیږي خو کار باندې دی.
دا خبرونه زفر با ظاهر د میرحمت صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. خو لمړی خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له جزو وروسته د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قومندان خبرداري. لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له جزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان یو وار بیا خبرداري ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیوي پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونی لګیت پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروتنوي.
We have the military means.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو او همدارس داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پر وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د می په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې یې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیه د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې ده.
دا شپږ سو څلور قضیې په ټول افغانستان کې پیښې سوي، ثبت سوي او غور پرې سوی دی. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدرو موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیې شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول سوي او یا سزا ورکړل سوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دی ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د دیر شو سرتیرو د نیولو خبر رد کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ملي اردو د وی پوسټ له نیولو وروسته وویشت سرتیر له ځان سره وړي دي. خو د غزنی والی بریټ جنرال سید عمر نورستانی د دې پترس کې چې د طالبانو بریټ تاییدوي خو د سرتیرو د اسارت ادا ردوي.
د اردو ملي په پوسټ باندې یو څه مشکل را پیدا شو. هغه نو موږ خواتونه هم نه تا حضور لري بل فعل نه وسره نږدې شوی ور نږدې شوی دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض دروغ ده.
لدی جلا طالبان وایي چې پرونې په غزنی کې د دوو ټپیانو په ګډون دوه ویش سرتيري خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید لاره تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
من دا خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوخي په البته په غوخه کې منګه خود کفایګو.
افغانستان اوس د کال 2018 ټونه د چرګ غوښه تولیدوي او لدې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا ورنږدې سوي دی. د هند کرکټ د غوړه لیگ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پام یې ځان ته اړولی. د پورستی مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې دي او یوازې یو مسابقه ګټلې ده. زموږ غلازه د ریډیو ری امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیات خبرېدا له کبله د رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندویا جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پریکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا څلور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لس ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحران کېدو له کبله حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګ منع کړي دي. د استرالیا د حکومت د پریکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پریکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پریکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ شي. د استرالیا حکومت هم درز ویلی هغه کسان به چې له هند څخه د نورو هیوادونو له لارې استرالیا ته تللي دي $80,000 جریمه او په 5 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقونو د څار ډلې د حکومت پریکړه بې رحمانه بللې او ویلي دي چې حکومت دې د سزا ورکولو په ځای د قرنټین کولو لاره خپل کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.1.
تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته. افغان چارواکو د لوګر د موټر بم بریټ په وړاندې خوراتون خبرګون وشوت. د بریټ چلشتل رشپور وشتنه پکښ وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوی دی. طالبانو یې مسولیت لانه دی منلې، خو افغان چارواکي وایي چې د بریټ دې ډلې کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي چې پر لپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي، د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبه کرام په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د میوان پون نړول جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
ور مشپه د لوګر په پل علم کې په یو موټر بمی بریټ کې لښته لژه شپږ وشتنه ووژل شول او یو څلور لاس نور ژوبل شول. ورجل شوی کسان د ازری ولسوالیز د کوونکې و چې د کانکور د اسماینې لپاره پل علم تتللی وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په خبرګون کې تور ولګاوه چې د ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنگ جاری ساتلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله.
او دا د هر دولت مسولیت دی، او کم کار چې مونږ کوو مونږ نه په کم بل هیواد اشغال کړی دی، نه مو په هغوی باندې حملې کړي دي، دغه هیواد نه مو هغوی ته د دوی دشمنانو ته ځای ورکړی دی. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده، او دا حمله د دې تاریخچه هم ډیره زړه نه ډیره زړه ده، نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پورې محدوده ده. دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي، د یو څه اجیرانی پیدا کړی دي، هغه هم چې نه په سیاست سر خلاصيږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض وویل چې طالبان لا هم چاودیدونکو مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل که سوله ونشي د نوي یمې لسیزې ترخی پیشې به تکرار شي.
A peaceful, inclusive, peaceful settlement is
لومړی خبره ده چې په ټول شمولې سولې زه حلارې هر څوک باور لري، خو که خدای مکړه سوله ونشي بیا نو بیل شکه هیڅ د هیواد ورستۍ تاریخ نه دی هېر کړی. نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وټلو د جدي عواقب لپاره په ګډه اقدام وکړو. د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده، ځکه چې کدا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي.
If it is lost
خود په عین حال کې ویل چې د بهرنوي ځواکونو له وټلو سره پر افغانانو دنیا نه چپکیږي، مګر ستونزې زیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي. د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي، ځکه چې د ملي مصالحې عالی شورا پر طالبانو بشمیر ځلی ژغ کړی چې خپل غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیه د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه ووسی.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم یو روغتي موضوع د افغانستان د امیر روغتي وزارت د کورونا ضد واکسین په عامول سره له خلکو غوړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسی او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین تر 30 کلونو پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان بسلور ډېر شولایتونو کې له 30 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتي مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د امی روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتي مراکزو کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي، چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمد شاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستر د خیرخانی روغتون او د تورتن روغتون نه دي چې هوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي الته مراجعه کوي واکسین تطبیق کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، خونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول له 30 کلنې پورته عمر لرونکي وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس له 30 کلنې ښکته عمر لرونکو ته د ځینی روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاټ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 918000 دوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوی له هماغه ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د امی روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پایل څخه تر اوسه پورې 95909 تنه په کورونا وایروس اخته شوی او 2601 تنه مړ شوی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. زما همکار اجمل اند نړیوال ورسپانې کتلې دي ترې و بورو چې د افغانستان په اړه کومې تبصرې سوي.
ګڼو لویدي ورسپانو او انلاین رسنیو له افغانستان څخه د می په لومړۍ نیټه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر د رسمي فایل او ترې و ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چاودنه تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اینڈ میل کینیډای ورځپاڼې لیکلي د لوګر د مرکز پولی عالم د موټری بمی برید په قربانیانو کې زیاتې دلې سیزده کوونکې دي. د ګارډن ورځپاڼې هم د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له پایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د ماښام خونړۍ چاودنه یاده کړې ده چې لسکونه ولسی خلک یې مړه او ټپیان کړل. ولیکې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیزو آنلاین او چاپي خبرونو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللې چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په ولیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. د لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو باندې هیواد کې د القاعده شبکه بیا دومره پیاوړي نشي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 منېټي بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړې. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشانو په ژمنو شک څرګند کړی او همدارنګه ویل چې خیلی افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا همره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپل لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې خی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. وزیاتوی القاعده شبکه د محل هغه سواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 میلیټي تر بریدونو د مخې درلود او لګنو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کنګ خبریدونکو ساوث چاینا مارننګ پوسټ رسپانډ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د رسمي فایل په مناسبت په یو وګدل کنه کې وای بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په استلو چین د سینکیانګ د ترهګری لستونز سره پریګدي. رسپانډ لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپل لویدیځو پولو کې امنیتي تشې سره مخ شي. ورسپاره په دې لیکنه کې زیاتوي بیجنګ اړتیا لري چې د افراطی اسلام پالنې د ورخپریدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورسپاره د امپریاتوري او هدیره بللې پوځي قدم کېږدي نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداري او زنګونه وکړنګيږي. ډیجیټل ژورنال خبرونه هم پام دی اړه یو راپور کې د کړکیچ تنړیوال ګروپ د څیړونکو انټریو واتکنز نظر راخسته چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناتو شریکان له افغانستان په شا کېږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فاکتور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر لخلي وایي موږ به د خپل پلانې ټاټوبي ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپل وکړو.
اوس هم یو نړیواله موضوع، قرغیزستان او تاجکستان موافقه وکړه چې خپل ځواکونه له لانجمنی سرحدي سیمې شاته کړي. د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښته کې د ملکیانو په شمول 40 تنه وژل سوي دي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوغو دوه گاونډیو هیوادونو د ملي امنیت چارواکو پرون شنبه له پولي د ځواکونو پر استلو سلا وکړه. د دوړو خواو پلاو وروسته لته له یو بل سره د باتکین په سیمه کې ولیدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د قرغیزستان ولسمشر صدر جباروف ټلیفوني خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريالانو پرون د قرغیزستان په سرحدي سیمه کې وویل د خورو برو د سو شخ اوریدل کیږي او تاجک ځواکونه لیدل چې هغه سړک یې بند کړی چې د باتکین او د قرغیزستان لیبیک سیمه سره نښلوي. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو اداره تاجک ځواکونه تورنوي چې د لیلیک سیمه پر حقوق کورونه یې ډزې کړي چې اوسیدونکي نور سیمو ته تښتیدلې دي. له بلې خوا د لیلیک سیمه څنګ ته په بوبوجان غفوروف سیمه کې د تاجکستان یو چارواکی اکبر یوسفی دا تور او د سړک د بندولو خبره ردوي. یوسفی ازادي رادیو ته وویل چې ټول سړکونه پرانیست دي او په تاګراته کې هیڅ ستونزه نشته. د دوړ خواو ترمن شخړه د چهارشنبه پورس وروسته لدی پیل شو چې د پولي د دوړ خواو اوسیدونکو د تاجکستان وروخ سیمه ته نږدې د اوبو د ویش په یو ځای کې د څارونکو کمرو د نصب کېدو پر سر لانجه وکړه. قرغیزستان وایي چې د وینجلی په ګډون د دغه هیواد درې دیش وګړي وژل شوي او یو سلو درې شپته نور شوبل شوي دي.
چارواکی وای چې پولی ته له نږدې کلیو کابو 40,000 تنه چې اکثره ښځې او ماشومان دي لیږدیدو ته اړ شوي دي. تاجکستان وای چې 9 تنه یې ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې د ازادي راډیو یو خبریال ته څرګنده شوی چې د تاجکستان و پوځیان او یو 45 کلن ماشوم په جګړو کې وژل شوی دي. د قرغیزستان ولسمشر پرون ملي ویر اعلان کړ. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پر سرحدي نښتو اندېښنه وښوده او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې رامنځته شوې لانجه د سیاسي خبرو اترو له لارې هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې په ودونو کې د شوزو دایره یا دریا وهل په خوانی دودی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا کم رنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګید. شوزو نسو کولای چې په ودونو کې دریا ووهي. په دې اړه زما همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره وور.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا شزی په اخترونو میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کم رنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلن فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کور د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولي، چا به دریا په واده کې والي ورماتولی نه پرېښولي. په مټرانو په شان کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي، دوی به نه پرېښولي، بالا بیا ماتولې کور دروازې به یې ټکولې، بالا بیا ځینې ځینې خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دوی ټکولې او ژر سي دریا راوباسي. په زوره بیا دریا غوښتې، یا بیا ویلې چې مې وي، بالا به بیا پټ پټ په زیرخانو یا راس کرا کرار به مو ویلې چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلی.
خو ځین نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه وو، بلکې کله کله او چا چاته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبانو حکومت سی وو، په هغه وخت کې د ما د ورور واده و ته دریا نه را پریښوله، بدل لا پریښوله. خوش کارې اوس چا زړه و هغه ته بیر پریښولو، چا ته بیا نر پریښولو. داسې نه اوس ټولو ته بیا نر پریښو، ډېر د خوش کار ډېر ته بیر پریښولو، ډېر نر پریښولو.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یو خلو خندا او یو اندازه خوشحالي ورکوله. خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوی وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې بخینه سوي چلند کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیراويسته وکڅه کې بلګر تار تار کړې سره پلشچانو کې به وګرځولې دا چې مونږ کول خوشاله شې سم نه سوي کولای.
دا فرشتې په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوي په ودونو کې هم ډولونه او تړنن نه وو، خو د سپکو او نیمدرنو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته پکې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی څلويشت کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا طالبان دي یا دمناسبانو کورنۍ دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه تم کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دی، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتړونه وکړي او موسیقي وغږوي.
په افغانستان کې مو د دریو د لرغونی دود په اړه راپور واورې. دوستانو، زموږ شغل ازادي راډیو اوري د سهارنۍ خبری مجله ده. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 په د افغانستان په څولو شارونو کې خبرونه لري. صفه وځي اوریدلی سي. دغه راز که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سي. ویب سایټ ته مو ورسی پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. سم د مهمو خبرونو سټیک د کندهار پر هوایی دګر د طالبانو لورې لړز ورسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان یو ور بیا خبرداري ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک جواب به ورکړل سي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل چې د قضیې د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې دي. د غزنی والی په دی ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د دیرشو سرتیرو د نیول کېدو خبر رد کړ. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د هند کرکټ د غوړه لیگ سیالیو په دوام کې نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان